कि आप ये वोट को एक अमानत समझ के इस्तेमाल करना।
तुम जानते थे
दाद पाकिस्तान पर सियासत के दलोए नुमलरुन को खजो गुनदी د پاکستان او د هغه هیواد د پښتنو سیمو په سیاست کې په تیرو وختونو کې د ځینو ښځو کار او هلې ځلې جوتې وې، خو په وروستیو کلونو کې ګڼې ښځې د سیاست میدان ته وروتلې دي او د ګوندونو د مشرۍ تر چوکو رسیدلې دي. مثال یې د نومبر پر 13 په ملتان کې د پاکستان جمهوری تحریک جلسه ده چې پکې د دوو مهمو ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند استازیتوب ښځو وکړ. مریم نواز د مسلم لیگ نون مرستیاله مشره ده چې په کمه موده کې یې ګڼ پلویان پیدا کړي او د ملتان جلسې ته هم ورغلي وو. نوموړي ملتان جلسې ته په وینا کې ویل،
دا ملتان ولسا داسې ویل کېږي کنه تاسې د عزت خلک یاست، تاسو غیرتیان یاست. داسې ویل کېږي چې که خدای چاته دښمن ورکوي نو ظرف لرونکی هغه دی ورکړي. زموږ علمیه دا ده چې کوم دښمن را تر غاړه دی هغه کم ظرف دی.
پاکستان جمهوری تحریک د یو شمیر اپوزیشن ګوندونو ائتلاف دی چې د حکومت خلاف هڅې کوي او په بیلابیلو ښارونو کې یې جلسې کړې دي. غورځنګ تور پورې کوي چې تحریک انصاف د 2013 په عامو انتخاباتو کې د درغلو په نتیجه کې واکمن شوی، نو ځکه باید استعفا ورکړي، خو حکومت او الیکشن کمیشن په بیا بیا دا تورونه رد کړي او هغه انتخابات یې پاک او منصفانه بللي. حکومت وایي د مخالفو سیاسي ګوندونو مشران د درغلو په کیسونو کې ځان له احتسابه د ژغورلو لپاره احتجاجي جلسې او غونډې کوي. مریم نواز سوکتا. مریم نواز د 2011 کال په نومبر کې سیاست پیل کړ او د 2013 کال عامو انتخاباتو کې ل خپل پلار او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره په کمپین کې مهم رول لوبولو. د 2013 کال د جولای په انتخاباتو کې نوموړي ته مسلم لیگ نون ګوند د نوماندۍ ټیکټ ورکړو، خو ورته احتساب عدالت د شتمنۍ او پویو مقدمه کې د 2 کاله د بند سزا ورکړه او ورسره د 10 کلونو لپاره د لوړ پوړو حکومتي چوکو لپاره نه اهل کړه. خو اسلام آباد های کورټ د همغه کال د سپتمبر په میاشت کې د مریم او داغې د میړه او پخوانی پوځي کیپټن محمد صفدر سزاګانې وزنډولې. مریم نواز په 2019 کې د احتساب کامی ادارې یا نیب په حراست کې هم ساتلې وه. هغه نیب چارواکو د چودري شوګر ملز په نوم د درغلو د تورونو په قضیه کې له لاهور نیولې وه. د مسلم لیگ نون یو سیاستوال صدیق الفاروق مشال ریډیو ته ویل، مریم نواز یو منفرد کردار لرونکې او زړور ښځه ده چې په کوششونو یې په تاریخ کې ځان ته نوم جوړ کړ.
نواز شریف صاحب پر ابتلاء آئی
چې کله یو فوزی امیر د نواز شریف خلاف کوتتا وکړه، نو د هغه میرمن کلثوم نواز راووته او اعلان یې وکړ چې زما مرام خپل خاوند او بچی له قیده خوشی کول دي. اوس هم چې نواز شریف د علاج لپاره بهر دی، نو لور یې یو ډیر ښه کردار ترسره کوي. مریم نواز د خپل کورنۍ له وجې له سیاست سره بلده ده. د هغې په سوچ او تقریر کې سیاسي بلوغت او یو انفرادیت دی. زوروره وینا کوي، ډیره ښه لهجه لري. هغه لوست ده، د لوی سړی لور ده او پر معاملاتو پوهه ده. نو د پاکستان په سیاست کې د نورو ښځو په شان ډیر ښه کردار ادا کوي. دا څه وخت و چې مور یې د مرګ په بستر، پلار ته یې د 10 او دې ته یې د 2 کلونو د قید سزاګانې واورول شوې او جیل ته لاړه. هغه وخت یې مړانه وښووله او وی ویل چې د جیل جامې به اغوندي، د زندان ډوډۍ به خوري. هغې ویل چې قید او بند یې حوصله نشي لړزولی او همدا وشول.
قید و بند ان کے عزم و حوصلے کو متاثر نہیں کر سکتی اور واقعی وہ نہیں کر سکتی.
یوش میر پاکستانی اور رسنیو دا ملتان جلسہ دا پیپلز گند آصف بھٹو زرداری دا سیاسی جون پہلو بللا. دا گند مشر او دا غی ورور بلاول بھٹو زرداری کرونا وائرس وحلیو نو زکا پکور کے گوخو نو دا حغی کشر خور دا گند نمائندگی اکڑا. حغی پخپل لنڈا وینا کیوال چی دا پاکستان تحریک انصاف دا غورکڑی حکومت وقت پورا شوی.
آپ سب کی شکر گزار ہوں.
زنن د ټولو منندوی یم چې د غورکړی حکومت د ظلم او جبر باوجود داسې پلویش مېر کې راغون شوی یست. تاسې نن خپل پریکړه کړې، د غورکړی وزیر اعظم به اوس زی.
د پیپلز ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر تاج حیدر وای د آصف زرداری سیاسي روزنه لا زیات وخت روانه ده، ځکه چې خپل مور پلار او کورنۍ یې په سیاسي هلو ځلو لیدلې دي. آصف بھٹو زرداری د خپل کورنۍ لومړی انجلۍ نه ده چې سیاست کوي. دا غینیا نصرت بھٹو او مور بے نظیر بھٹو د پاکستان سیاست وتلې چهری دي.
وہ بہت جلدی ایک چیز کو سیکھ جاتے ہیں. ان کو
ہغه ډیره زر په شیانو پوهیږي او ورته معلومه وی چې څه کول دي او څنګه یې کول دي. آصفه بیبی لتیرو څو کلونو راهسه د ګوند دننه دفتری معاملات سمبالوي. خو تاسو ولیدل چې کله ورته وویل شول چې د ګوند استازولي به کوي نو ورته د زده کړو ضرورت نه و. د حقیقت لومړی ورځ راهسه تربیت روان دی.
بینظیر بټو دوه ځلې د پاکستان وزیر اعظم منتخب شو. هغه د یو اسلامي جمهوریت هیواد لومړنی خزینه مشروه. دغه د واک لومړی دوره له 1998 څخه تر 1999 پورې او دویم هغه له 1993 نه تر 1999 پورې وه. په 1999 کال کې پر هغې او پر میړه آصف علي زرداری د درغلو تورونه پورې شول او د هغه وخت ولسمشر فاروق لغاري حکومت ختم کړ. هغې په 1999 کال کې جلاوطنی پیل کړه او دوبۍ ته لاړه. په 1999 کال چې د پوځ پخوانی مشر جنرل پرویز مشرف د میانواز شریف حکومت ړنګ کړنو بېنظیر بټو هم له هېواده بهر پاتې شوه. خو د جمهوریت بحالۍ هڅو ته دوام ورکړ. نوموړي په 2001 کال کې پاکستان ته ستنه شوه چې د 2003 کال په انتخاباتو کې برخه واخلي. بېنظیر بټو په خپل ژوندلیک کې لیکلي چې پاکستان ته ستنېدل یې اسانه فیصله نه وه.
زه تر وخت درې ساعته مخکې په دوبۍ کې د خپلې جلاوطنۍ له کوره روان شوم. زما میړه آصف باید په دوبۍ کې زما له دوو لوڼو بختاور او آصفي سره پاتې شوی وی. آصف او ما باید سخت او سمه فیصله کړې وی. مونږ پر دې پوه وو چې زما له ورتګ سره خطرونه تړلي وو، خو مونږ دا باوري کول غوښتل چې که هر څه کېږي زموږ د لوڼو او زوی بلاول چې په آکسفورد کې په پوهنسی کې وو د پالنې او ورته د پام کولو لپاره به یې له والدینو یو کس موجود وي. ښه خبره دا ده چې پر دې ډول موضوعاتو ډېر کم مړونه او ښځې له یو بل سره غږېږي، خو آصف او زه د خپل شخصي ژوند د قرباني کولو او یا د عادي ژوند له نه لرلو سره بلد وو. ما خپله لاره ډېره مخکې انتخاب کړې وه. د پاکستان ولس تر ټولو لوی لومړیتوب وو او د پاکستان خلک به مې تل ترجیح وي. زما بچي پر دې پوه وو او نه یوازې دا هر څه ومنل بلکې ډاډ یې هم راکړ.
بېنظیر بټو په یو بل ځای کې په خپل کتاب کې کاږي چې د پاکستان په څیر ټولنه کې ښځه سیاستواله باید احساساتي چلند ونه کړي.
په سیاست کې د زیاترو ښځو په شان زه په خاصه توګه پام کوم چې ځان پیاوړی وساتم او هیڅکله خپل جذبات ونه ښایم. په سیاست یا حکومت کې که یوه ښځه احساساتي کېږي نو خلک ورڅخه د هغې د کمزورۍ معنی اخلي او دا تاثر لا پیاوړی کېږي چې ګواکې ښځه سیاست ته جوړه نه ده.
د 2001 په اکتوبر کې ګڼ خلک د کراچۍ هوایي ډګر ته ورغلیو چې بېنظیر بټو ګوري. نوموړي په یوه لویه قافله کې روانه وه چې پکې ځانمرګي بریدو شو او لسګونه پلویان او د ګوندغړي ووژل او ژوبل شول. دا هغه وخت چې په پاکستان کې امنیتي حالات خراب وو او وسلوالو په لویو وړو ښارونو کې بریدونه کول، خو نوموړي د جمهوریت بحالۍ هڅو ته دوام ورکړ. تر برید څخه د پاسه دوه میاشتې وروسته د ډسمبر په 20مه بېنظیر بټو د راولپنډۍ په لیاقت باغ کې لویه جلسه وکړه. نوموړي چې تر جلسې وروسته روانه وه نو له ګاډي سریستلو او خپلو پلویانو ته لاس خوځو. پر بوټو د لیاقت باغ له ور سره نږدې بل بریدو شو چې پکې هغه وژل شو. امریکایي لیکوال مارک اے سیګل له بېنظیر بوټو سره داغې د کتاب په لیکلو کې مرسته کړې وه. سیګل داغې تر مړینې وروسته لیکلیو، په ژوند کې یې د بېنظیر بوټو په څیر زړوړه ښځه نه وه لیدلې. نوموړي کاږي هغه ګرانه ملګرې وه چې ته شی هیڅوک نشي ډکولی. سیګل زیاتوي چې پر دې خوشاله دی چې د بېنظیر بوټو اخیری نخښه کتاب دی چې داغې تر مړینې وروسته خپور شو، چې د هغې لوی ښځې قوت، مثبت سوچ او لیدلوری ورڅخه جوتیږي. پخوانی سینیټر تاج حیدر چې له بېنظیر بټو سره نږدې کار کوو وایي د وزیر اعظم په حیثیت هغه له ډېرو چیلنجونو سره مخامخ وه چې په زړورتیا یې مقابله وکړه.
هغه په همت او حوصله سره بلکې په دانشمندۍ قیادت کاوه. ډېری مرحلې وې چې پکې سخت فیصلې په کار وې، لکه د پخوانی فوزي واکمن ضیاءالحق پر وړاندې د جمهوریت بحالۍ تحریک پیلول، له خلاصو ګوندونو سره په غورځنګ ورګډېدل. دا ډېرې ګرانې پرېکړې وې، خو هغه وکړې. هغه ډېره ښه متحدونکې وه. له ډېرو چیلنجونو او دوو غټو امریتونو سره یې مقابله وکړه. د ضیاءالحق په امریت کې د مذهبي سختدریزۍ ملاتړ کېده. هغه تر اخیره وخته په میړانه د سختدریزۍ مقابله وکړه. په نړۍ کې چې د اسلام په اړه څه فکر کېده هغه یې ختم کړ. د پاکستان ښځو مخې ته یې لوی مثال کېښود. زموږ هغه بچیانې چې له پیړیو راهسې شاته پرېښول شوي وې، په هغوی کې حوصله پیدا شوه چې پاکستان یوه لور لري چې په دې ډول جنګیږي.
اپنی ہمارے پاکستان کی ایک بیٹی ہے جو اس طریقے سے مقابلہ کر رہی ہے.
د بینظیر بھٹو د وژنې پلټنې د پاکستان د تحقیقات او وفاقی ادارې کړي خو تر اوسه پکې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. پلټون کې ډله تحریک طالبان پاکستان او د هغه ډلې پخوانی مشر بیت الله مسعود د بینظیر بھٹو په وژنه تورنوي او د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف باندې هم د هغه د وژنې په قضیه کې د ککړتیا تورونه لګیدلي چې هغه رد کړي. د خدای خدمتگار د مشر خان عبدالغفار خان زوی خان عبدالولی خان په 1900 ملسیزه کې د نېشنل عوامي پارټي مشري کوله. ولی خان چې زنداني شو نو بیگم نسیم ولی خان سیاست ته مخه کړه. نو موري اوس مهال هم د عوامي نېشنل ګوند یو مشر ده. په پښتني سیمه کې نسیم ولی خان اولنۍ خزوا چې د 1900 کال په غیر ګوندي انتخاباتو کې برخه واخسته او کامیاب شوه. کارپو ډاکټر فضل رحیم مروت وای په پښتني سیمه کې په سیاست کې بیگم نسیم ولی خان خپل رول لوبولی دی.
ولی خان باندې چې کما د مقدمه جوړ شوې بوتو سي دي چې را سازش بلوچستان والا کړلا او حکومت مات کو نه په جمعیت طالبې استفا ورکړل دلته او حیدرآباد کې دیونل کیس کم سپایری سي کې سفلان کای کې صدا شي دي مشوري شو ته که تا خیال کړی د بیگم نسیم ولی دا وځي بیگم نسیم ولی هم په خپل وخت کې مطلب د رټرول لوب ولای دی کنه اته کې مطلب یو خطا پاول فل په دغه علاقې کې سیاست تراوزی په دغه حساب سره کړنه کا هغه بیا هغه تیم دې پورې مطلب رول ولو با او پارٹی را پینده کړل مطلب چې په داسې حالاتو کې چې د مارش لاګانې بیا څه شي وي څه شي وي شاته کنه یو وخت دوی ټول قیدو لکه مطلب دا دي چې باچا خان هم او ولی خان هم قیدو اسفدیار هم قیدو بیا په حساب سره وته ګوري د دې هم مطلب په سیاست کې پاو په جمهوریت د پاره ډیر خرول ولو با ولو لا خپل هغه چې وکړه بیانیا لا نریټیو لا څه هغه خلکو ته په خپل خې طریقې سره لکه خپل وخت کې پېښ کړه او خپو یې خاطر ولا کچ کم سړی چې په خلکو چې کومه توقع ورنه هغه نه ډېره پوهه وه.
سیاستوال او کارپو افراسیاب خټک وای میرمن نسیم ولی نه یوازې د خیبر پښتونخوا اسمبلی ته کامیاب شوه بلکې د خپل ګوند پارلماني مشر هم پاتې شوی او د ګوند صوبایي صدارت یې هم کړی دی. خټک وای نوموړي له سختو پړاوونو تیر شو او مشکلات یې وګالل.
نسیم بی داسې وخت کې سیاست راوتلې وه چې ډېره سختي وه. په نېشنل عوامي پارټي او سنت په اورته پاري بندیز لګېدل وو. د هغې لیډران ټول نیول شوي وو. سعودنه بلکې زرګونه کسان نیول شوي وو. په داسې وخت کې غراوته او یو سیاسي قیادت یې خلای ډکه کړه. زموږ د پارټي چې وه نېشنل عوامي پارټي نېپ دا دی هغه سره مخالف او ذوالفقار علي بوټو حکومت سره چې کوم جلسې جلوسونه یا حزب اختلاف چې کولو نو په هغې کې خلک نیول کېدو. بیا مرحله چې کله ضیاء الحق خلاف په یو اتیا نه پس کم 1900 نه پس تاریخ شروع شو د ایم آر ڈی نو په هغې کې بیا دا این ڈی پی وه نېشنل ډیموکریټک پارټي نو نسیم بی بی بیا هغې کې شامل وه. د این ڈی پی چې وه دا شیرباز مزاري صاحب صدر وو او دویم ګام به سربه کړې وه. نو هغې کې هم نیول کېدل او بندۍ او دا خبرې راغلي وې.
میرمن نسیم ولی خان د 2015 په اگست کې له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلیو چې لسګونه کلونه په خوا یې کورنۍ د باچا خان په مبارزه کې شامل شوی وه او تر ننه ورته دوام ورکړی دی. هغې ویل د ذوالفقار علي بوټو په حکومت کې عبدالولی خان او د هغه ملګري بندیان شول. پر ګوند یې بندیز ولګېد او په همهغه ورځو کې یې عملي سیاست پیل کړ.
باچا خان بابا اور تو بنگی ہوگا قیدت لر کٹوے وا چھپا لگے کہ تو بوٹو سے بکو بٹ رہا نو بوٹو سے تقریر کو سو پاس سے داخل کی قید عقید ما احتجاج مشورو کو پا ریگنگ کو شو بس ما دا ارادہ کھللا کہ ایکٹو پولیٹکس کو ما ہو راز کی سیاست کو ما باچا خان بابا پارٹی حق پارٹی بس ولی خان قید شو پارٹی بین شو.
پاپی خبر کې او کارپو ډاکټر فخر الاسلام د نسیم بی بی سیاسي مبارزه مهمه غني او وای چې په پښتني سیمه کې د نورو خزینه او سیاستوالانو لپاره یو مثال پرېخي.
او هغه په داسې وخت کې سیاست تر هغه لې و چې دا هغه سیوا د ولی خان نه دا هغه نور خاندان په دې حق کې نه و چې دا د سیاست تر راشي. او هغه وخت ډېر سخت و. ما یو ځای کې دا قتل چې هغه په کراچۍ کې په یو جلسه کې خپل لوپټه جلسه پښتنو تر وغوځول چې دا به تاسو ما تر پسره وي. نو داسې جذباتی کیفیت کې هغه راغلی و او دا هغه خاون په خپل په جیل کې و. نو زما په سیاست کې دا هغه نه په څوکم راغلی نو هغه د ځان لپاره رول ماډل هغه ګرځولی ده.
د خصو سیاستوالانو په فهرست کې د پاکستان بنسټ ایښودونکي محمد علي جناح خور فاطمه جناح مهم نوم لري. هغه په 1980 لسیزه کې د پخوانی پوځي واکمن جنرال ایوب خان پر ضد د ګوندونو د غورځنګ مشري کوله. کارپو فضل رحیم مروت وایي په پاکستان کې د ښځو د سیاست بنسټ فاطمه جناح کې خود
هغه چونکه د جنا صاحب خور وا زبا دا وایم چې ورور په نسبت باندې د عوامي هم وا د کولسی وا رور په وخت باندې چې کوم سیاست وو هغه خو د انګریزانو په چوکاټ کې وو. خو کدی ته به موږ ګورو به د ایوب خان په وخت کې به د میدان ته راوځي د اپوزیشن لیډر په هیڅ باندې کنه او شته خبره ده چې خلک ور سره وو هغه باندې چې کوم تورونه ولګېدل په هغه باندې مطلب دا چې کوم هغه شو په کومه طریقې سره د باوجود چې شرقي پاکستان چې دی چې اوس بنگلاديش دی هلته ورته ډېر سپورټ حاصل وو هلته ورته خلکو ډېر هغه کولو خو چونکې خپل هغه کې خو کې کامیابه خو نه شوه خو دا وا چې هغه مت دومره وزن هغه کا حکومت دومره غسره مخامخ که اخیر ته ایوب خان به هغه خپل پرې خپل مثال بل مارشل بیا ولګید.
د پاکستان انتخاباتو په تاریخ کې اکثر په عمومي چوکیو سړی نوماندان وی او کمی خزی په دې توانی دلی چې په دې چوکو ټاکنې وګټي. زیاتره خزی اوس هم په ځانګړو چوکو پارلیمان ته لار پیدا کوي. په دوی کې پخوانی وزیر اعظم بنظیر بھٹو، بیگم نسیم ولی خان، عابده حسین، صغرا امام، حنا ربانی کر، نفیسه شاه او ډاکټره فهمیده مرزادی. ډاکټر فخر الاسلام هم دې ته اشاره وای چې په پاکستان کې په سیاست کې د خزو ونډه د اطمینان وړ نه ده. دی وای میراثي سیاست د ځینو خزو د بریا لامل دی.
د کال 1903 او یم آئین چې دا ویل شوی و چې د خزو د پاره به یې او کوټه به یې سیټونو خو دا به تر لسو کالو پورې د بد مرغه هغه تر اوسه پورې نه شو چې د دغه آئین د څلوېښتو نه زیات کلونه شوي دي. خو بیا هم د دې حالاتو باوجود ځینې میرمنو په سیاست کې ډېره ښه برخه اغوستې ده، قربانۍ ورکړي دي. په براه راست انتخاباتو کې پوری زنانه کامی بشوی در این نمونه پا گوت افماری لیشتی او اغم دلچسپ خبر دانه چه اتحاق خاندانو مثل تعلق سایم تا چه مونگ جاگردار و ایشو.
کارپوهان خوشبینی خایي چې پراتلونکي کې به په سیاست کې د خزو برخه زیاته شي خو دا غي لپاره د جمهوریت نظام پیاوړتیا او د جینکو په تعلیم توجه ورکول اړین دي.